السلام علیکم او ستړي مشیدا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د مئی د میاشتې 22 منیټه ده. ملیحه امیر زادم او د مشال ریډیو د نن ورځې آخري خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره د روژې په مناسبت ځانګړي پروګرام هم لرو. خو اول خبرونه له اسرار عالم مننه ورو.
په اسلام آباد کې د وجل شو لسکل المشمی فرشتې مړې بیگانه وخت خاورو ته وسپارل شو. په خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو خپل کار بندیز ختم کړی او د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد بنند د امریکا د سینټ جرګې د بنوړي کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. اوزه خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د وجل شو لسکل له ماشومې فرشتې مړې بیگانه وخت خاورو ته وسپارل شو. تر اخیری مراسم وړاندې د هغې د کورنۍ غړو د اسلام آباد په ترمړي چوک کې مړې کې خود او احتجاج وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د 1658 تڼۍ پولیسان دې د غفلت په کولو له دندو ګوښه کړي. د مجرمینو د کمیټې مشر نثار مومند او مشال ډوتو ویل حکومت ته یې څلور غوښتنې وړاندې کړي چې پکې د اړوند تڼۍ د عملي ګوښه کول، قتلان نیول او غیزمنې کورنۍ سره مالي مرستې کول شامل دي. بیګل روجماتې وروسته د وزیر اعظم خصوصي معاون علي احوان د فرشتې په وجنه مزر کوونکو سره ولیدل او د ټولو غوښتنو د منلو باور جوړ کړ. د روانې میاشتې په 15 د اسلام آباد له چک شهزاد سیمې د قبیلی ضلع مومندو یو ماشومه فرشته ورکه شوې وه چې مړی یې د مئی 20 په شپه وموندل شو. د فرشتې پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. په خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو خپل کاربندیز د وزیر اعلی محمود خان سره تر لیدو وروسته ختم کړ. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال ډوتو ویل چې د ډاکټرانو او صحت وزیر ترمنځ درمسته شوې شخړې د پلټن لپاره یې کمیټې جوړه کړې.
مذاکرات کامیاب شو او ہڑتال ختم شو. مونږ مشکور یو د ډاکټرانو او درې کوم ډیمانډز د درې آر ایچ ای ڈی ایچ ای حوالے سره نه فلحال هغه سٹاپ کړی شو او د دې خلاف په شوکاز نوټس یې هغه واپس شو. دا چې کوم واقع شو دې فیکټ فائنډینګ لپاره کمیټه جوړه شو.
خبر پښتونخوا ډاکټرانو د مئی په 14 د روغتیا د وزیر هاشم نعم الله او د ډاکټرانو د یو مشر ډاکټر زیادین اپریدی ترمنځ د تاوتریخوالي تر پیښې وروسته په ټوله صوبه کې کاربندي سپیل کړی وو. د پاکستان بلنو سر وزیر وایي هیواد یې د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي او غواړي چې په افغانستان کې امن پر ځای شي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې نن د قرغیزستان په سرخه بشکی کې د شنګای همکاري سازمان د بلنو سر وزیرانو غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان بلنو سر وزیر شمت قریشي د ترهګرۍ له منځه وړلو په ارزښت ټینګار وکړ او نوموړي ادعا وکړه چې هیواد یې ترهګرۍ ته ماتې ورکړي. قریشي زیاته کړه چې هیواد به یې د افغانانو لخوا په شروع شوې سولې پروسه کې خپلې مرستې جاری ساتي. یادې وي چې افغان چارواکي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي خو پاکستان بیا دغه تورنه ردوي. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو د احتساب ادارې د مشر په وروستیو څرګندونو سختې نیوکې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر اسف علی زرداری په خبریالانو سره په خبرو کې پر پخواني قاضي جاوید اقبال د متنازع بیانونو ورکولو تور ولګاوه او زیاته کړه چې پیپلز ګوند باید د نیب د مشر پر ضد کاروایي کوي. له دې وروسته د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند د مسلم لیګ نون یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاید اکن عباسی په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې پر نیب تور ولګاوه چې سیاستوالان بدناموي. وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شکاوان د اپوزیشن د تازه تورونو په غبرګون کې پرون ویل نیب له قانون سره سم کار کوي او کومو سیاستوالانو ته پر اعتراض وي نو عدالت ته دی ولاړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې د ریاست په سر د رامسته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوي پلاوی کار پیل کړی او نن به خپله طرحه د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د پلاوی یو غړي عرفان الله عرفانو پرونو رسنیو ته وویل د ولسي جرګې په آرشیپ کې د ریاست څوکۍ لپاره د انتخاباتو بهیر په دقیق ډول ګوري او وروسته خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کوي. د خالي پورز د افغانستان د ولسي جرګې د مشر ټاکلو پر سر لانجې وروسته له هغې پیل شوې چې د پروان ولایت د خلکو استازي میر رحمان رحماني یو سل درویش او په مقابل کې یې د خوص استازي کمال ناصر 55 رای واخیستې. د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد به نن د امریکا د سینټ جرګې د بنوړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بنوړیکو کمیټې په خپله ویب پاڼه ویلي د دوی نه نه ناست بعد تړلو دروازو تر شا وی. ښاغلی خلیلزاد په شاوخوا و میاشتو کې شپږ وار له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحا کې کتلی دي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد امریکایي سینیټرانو ته د خپلو دغو لیدنو په اړه معلومات ورکړي. له افغانستان د بارونو ځواکونو وتلو او له افغان خاورې د ترګرۍ د کار نه اخیستلو ډاډ هغه مسایل دي چې خلیلزاد او طالبانو پرې بحثونه کړي، خو خلیلزاد ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوربت ټینګښت او بین الافغاني خبرې یې هم د بحثونو اصلي موضوعګانې دي. د عراق وزیر اعظم وایي هیواد به یې واشنگټن او تهران ته پلاوي لیږي چې دا رنګ د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه پوځي جګړې په اړه د اندېښنو له وجې د راپورته شوي کړکېچ په ختمولو کې مرسته وکړي. د عراق د سرکاري رسنیو له مخې عادل عبدالمهدي پرون وویل عراق چې له امریکا او ایران دواړو سره نږدې اړیکې لري د حالاتو په کرارولو کې یو کردار لوبوي، خو دا منځګړیتوب نه دی. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې یو کال مخکې هغه وخت خرابې شوې چې په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ له شوي تړون امریکا ووته. د دغه تړون په نتیجه کې د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې پر تهران لګیدلي سخت اقتصادي بندیزونه لرې شول. او امریکا وایي دوی ګمان کوي چې د شامی حکومت ځواکونو یو نوی کیمیایي برید ترسره کړی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نوم په یو بیان کې ویلي چې دوی په ادلب صوبه کې د مئی په 19 د ترسره شوي مبینه کلورین حملې پلټنې کوي. دغه صوبه د شامی اپوزیشن وروستی غټ مرکز دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په یو بیان کې ویلي دي که چیرې د شام د ولسمشر بشار الاسد حکومت کیمیایي وسلې وکاروي، نو امریکا او متحدان به یې سمدستي او مناسب ځواب ورکړي. او تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرن صاحب احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1250 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او 1350 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1980 روپۍ 90 پیسې او 1090 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 1015 روپۍ 70 پیسې او 1016 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 70 پیسې او 40 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 90 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې، او 280 ایرانی ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 شو کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 20 شو کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مندر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ په اسلام آباد کې د وژل شوی لسکلنې ماشومې فرشتې مړې احتجاج کوونکو په دې ډاډګرنه خاورو تسپرلې چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې ومنلې. د احتجاج کوونکو کمیټه مشر وایي
دا ٹرائل ڈسپیوٹ ہو چھے کو پینزل سورازی کے بیٹا گئن کو ایرکو رکی تا ٹول خبر کی منگ سلام محسین اوالی وزیر ہم ناس ٹوٹس تا سورا دے گرنٹ ریو دا منگ تا سورا دے زی موارو چھے تا مسائل بدا گئن.
د خیبر پختونخوا ډاکټرانو د صوبې وزیر اعلی سره د ملاقات پس هړتال ختم کړی دی. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وای چې په قبایلي ضلعو کې به په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د رایو اچولو شرح ډیره کمه وي. یوه فعاله وای
ډیر داسې لاسې شته چې هلته بالکل د ښځو د حقونو سوچ هم نشي کولی. اول خو دا غزي د ښځو د شناختي کارډ نشته دی، د میسایل نشته دی.
د پاکستان وفاقي حکومت پولیو ناروغي مخنیوي لپاره په پراخه کچه د اصلاحاتو خبره کړې ده. د اصلاحات په سوي یو چارواکی وایي
دا میجر اصلاحات چې کوم دي، د دې میجر فوکس هغه ایریا ده چې د ټیم دا کار څنګه آسان کړي او کمیونټي چې کوم دي په هغه کې هغه ټرست څنګه ډیولپ کړي، دا اصلاحات دا غیره پر
نو رپورټونه هم شته. له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږیږئ. د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې د مومندو سره تعلق لرونکي لس کلنې ماشومې فرشتې مړې بېګا خاورو ته سپارل شوې دي. دا تر هغه وروسته ده چې حکومتي چارواکو د هغې په وژنه د احتجاج کوونکو غوښتنې منلې دي. دوی وایي لوړ پوړي حکومتي چارواکي ورغلي وو او دوی ته د انصاف باور ورکړی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد الله پرې رپورټ لري.
د
پرون درو جماعت یورستو د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوی اته کسيزه کمیټه سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټوله غوښتنې مني نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لار خلاص کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوی کمیټه غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل حکومت ته خپل څلور غوښتنې وړاندې کړي وي چې د شهزاد ټاون تانې عمله معطل کولو سره د فرښتې قاتلان زر تر زر ونیسي او ورته د سخت نه سخت سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره د مالی مرستې هم وکړی شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروستو مظاهره یې ختمه کړه او د فرښتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شوې، بلکې بیا په ټولو نه یو ښه عمل دا وشو چې کومې تاڼې غفلت کړه تاڼهدار چې وو هغه سسپینډ شوی، خو د هغه تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کټ شو او هغه ته هم اچکړی ولګېدلې. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کومې نورې مطالبه وی چې دا ٹرائل ڈسپیڈ وشي په 15 ورځې کې به دا انکوائری پوره کړي. دا ټول خبرو کې مونږ سره محسن او علي وزیر هم ناست. علي مان ته ویل چې دا زمونږ غرونه دا مونږ سره پیسې هم دای کې ناست چې دا مونږ ټول ستاسو د ګرانټریو دا مونږ تاسو ته د دې موارد چې دا مسائل به راکړي.
بل خو د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تانې ایس ایچ او معطل کولو سره د انکوائری حکم ورکړی دی. د ترڅنګ د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر د فرښتې کورنۍ غړو سره د ملاقات وروسته رسنۍ تو ویلی دی د متاثره کورنۍ ټولی اندېښنې لري کول سره د پیښې با په هر کچ پلټنې کیږي. د فرښتې د پوسټ مارټم راپور خلانه دی راغلی، خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری ورستو وجل شوی دا. د فرښتې پلار ګلنبی مشال ریډیو ته وویل د مې په شلمه د شپې په 8 بجې شهزاد ټاون تانې کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تانې سره خوا کې د ایوي ماشومې مړې موندلې شوی دی.
چا مې ته مو کوته زما غلور و د کټال نه و، بالکل بې جواب پرته و. اول دا داسې
فرشتي پلار دا تور پوری کو چې د مای په 15 چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانې ته ورغلل نو پولیسو ور سره همکاري ونکړه. خو د مای په 19 پولیسو د زنو سیاستوالانو وکیلانو او د خبريالانو د هڅو ورستو ورله اف آی آر درج کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په ماشومانو د جنسي تیري او د مخنیوي لپاره د زر تر زره ضروري ګامونه پورته کړي. د یاد کمیشن مشر مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې باید د میندو پلرونو او استادانو د پوهاوي لپاره روزنیز پروګرامونه هم ترسره کړل شي. بلخوا د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي د میندو پلرونو ذمهواري جوړیږي چې د سکولونو، مدرسو او جماعتونو په ګډون په هر ځای کې دي په خپلو ماشومانو نظر وساتي. تفصیل له اسرار المؤمن نورو.
د یو پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د میندو پلرونو او استادانو ته روزنه ورکړي او رسنۍ د پابندي کړي چې په دې لړ کې د پوهاوي پروګرامونه وکړي. د کمیشن مشر مهدی حسن د نهې په ورځ له مشال ډیو سره په خبرو کې دا خبره هم وکړه چې له جنسي زورونو د ماشومانو ژغورلو په اړه معلومات دې د تعلیمي نصاب برخه جوړ کړل شي.
ٹیچرس کی کہ وہ بچوں کو احساس دلا سکے کہ کہاں ان کو خطرہ محسوس کرنا چاہیے.
یو استاد باید خپل شاگرد ته دوايي چې په کوم ځای کې هغه ته خطرہ محسوسول پکار دي او لچا چا سره هغه تر کومه حد او سمره ازادي لرلی شي. لغټانو سره د درویا څنګه پکار ده نو دا ټول خبره باید زمونږ د تعلیم حصہ وي، خو زمونږ تعلیمي نصاب کې دا نشته او نه هم استادانو ته په دې لړ کې ټریننګ ورکړل شوی.
ته یې تمام چیزې جو هي یې اډوکیشن کا حصہ ہونی چاہیے جو نه تو ہمارے کریکولم میں ہے اور نہ ہمارے ٹیچرز ٹریننگ میں شامل ہے یہ باتیں.
مهدی حسن وایي لبه د مرغه په دې هیواد کې د پولیسو هم روزنه نه ده شوې چې د ماشومانو په خوندي کولو کې د دوی څه رول جوړیږي. نوموړی وایي د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د یادو خبرو عملي کولو لپاره زر تر زره ګامونه پورته کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په پېښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود وایي له حکومت هم زیاته ذمہواري د مور پلار جوړیږي. نوموړي د نهې پورز مشالې ډوته ویل چې میندو پلرون لرا په کار دی چې هر ځای خپل بچی تر خپل څارنې لاندې وساتي.
لکه مثلا کور کا ټیوشن د پاره ماشومان له سوکراجي استاد راځي یا ماشوم زی جمعه ته زی یا مدرسې ته زی سبق لا په دغه زمونو کې هم پاری نظر ساتل هغه ځای ته تلل هغې تپوس کول چې کوم دی وخت په وخت باندې دا پکار دی چې مور او پلار کوي بچی به څنګه پوهوي چېرته تاسو د څوک لاس نه شي دروړي او که دروړي نو تاسو به څنګه څه به کوی چې څنګه به نه وایې هغه د نه ویلو چې کوم چل دی خپل بچو ته خول هغه د ټول نه ښه چې کوم دی نو هغه مور او پلار کولی شي.
په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تشدد پیښو ثبتولو غیر سرکاري ادارې ساحل د اپریل په دریمه په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د 2018 کال پرتله په 2018 کال کې له ماشومانو سره په جنسي تشدد کې 11% اضافه شوې ده او هر ورځ له 100 زیات ماشومان د جنسي تشدد ښکار کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا ډاکټرانو خپل احتجاج پای ته رسولې دي. دوی پرون ناوخته د صوبې له وزیر اعلی سره د مذاکرات تر پس له نن نه د کار کولو اعلان کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مذاکرات کامیاب وو او دواړه غاړې په یو شمېر ګامونو سره سلا شوې دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه تفصیل راکوي.
په وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور کې بیګا د شپې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د حکومتي وفد او د ډاکټرانو د ولس کسیزه پلاوی سره د کامیابو مذاکرات وروستو له نن څخه ډاکټرانو د کاربندیز د ختمولو اعلان کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د ډاکټرانو او د حکومت د متفقه پریکړو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مذاکرات کامیاب شو اور ہڑتال ختم شو. مونږ مشکور یو ډاکټرانو ابھی چې د وزیر اعظم سره سره دغه مذاکرات مو شو یو بل سره کې نه ستل ابھی خپل خبرې وکړي دوی چې کوم ډیمانډ زو د دې آر ایچ ای ڈی ایچ ای حوالے سره نه فلحال هغه سٹاپ کړی شو او د دې خلاف په شوکاز نوټس یې هغه واپس شو او دا چې کوم واقع شو دې فیکټ فائنډینګ لپاره کمیټه جوړه شو. ڈاکٹران ته ډراپ ملایږي آر ایچ ای ڈی ایچ ای دې خپل ان پټ پکې ورکړي.
د خیبر پختونخوا ډاکټرانو د مئی په 14مه د سیادت د صوبایي وزیر هشام انعام الله او د ډاکټر ضیاءالدین اپریدی ترمنز او بیا روستو د ډاکټرانو او پولیس ترمنز د تاوتریخوالي روستو په ټوله صوبه کې مکمل کاربندیز پیل کړی وو. خو د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عالمگیر نن مشال ریډیو ته وویل د هغه پیخي د پلټنو لپاره هم په یو کمیټه جوړولو سلا شوې ده او د وړاندینه د سیادت په محکمه کې په نوي نظام او نوي قانون هم حکومت د هغوی سره د مشاورت کولو ژمنه کړې ده.
دا کلانو باندې کوم تشدد شي نو هغه ڈی ایس پی خلاف با چې کوم هوم سیفټی دی هغه اندر به هغه دغه ډپارټمنټ ته انکوایري کیږي او هغه باندې ټول خلک یې شوی چې دا زیاتې کړل دي ډېر ظلم یې کړی او په دې باندې به اکشن اغستل کیږي. څومره چې د هشام انعام الله خبره و دا هغه په مینس کې د دواړو لکه مطلب موږ په دې باندې سټینډ و چې دا د ریزاین ورکی په هغه کې یو های لیول د هوم سیفټی اندر یو کمیټي سیف فاینډینګ کمیټي جوړ شو.
ډاکټرانو وړاندې ویلی وو چې دوی به هیڅکله د زلو هیلت اتارټیانو په نوم د سیادت په محکمه کې نوې نظام نه مني ځکه دا د سپیټالونو د شخصي کولو په معنی دی. خو حکومت ویلی وو چې دوی د سرکاري سپیټالونو د شخصي کولو هیڅ اراده نه لري او دوی د نوې نظام لاندې د سپیټالونو انتظام سمول غواړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
یو کال مخکې د پاکستان په آئین کې د بدلون لمغه په خوانی قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوې. حکومت د بدلون په وخت یادو سیمو له خلکو سره یو شمیر وعده کړې وې. اوس چې یو کال پوره شوی دی نو پختنه دا ده چې آیا په هغو وعدو کې سو پوره شوی دي او که څنګه او سو لا هم پاتې دي. زموږ همکار ظفر خان په دې اړه رپورټ لري.
تیر کال د مسلم لیگ نون د حکومت په محل د مئی په 1 په آئین کې د 15 بدلون وروستو د قبایلی سیمو حیثیت ختم شو. له دې سره شمالي او جنوبي وزیرستانونه کورما او رگزی خیبر مومند او باجوړ له ایجنسیو زیرلو ته واوختل. تیر کال په اگست کې په واک کې تر راتلو وروستو د عمران خان په مشرۍ حکومت څلور ورځنی پلان اعلان کړی و چې پکې پخوانی فاټا په قومي بهیر کې د شاملولو ژمنه شوې وه. خو د قبایلي زیرلو ځینې وګړي وایي اصلاحاتي عمل په کاغذونو کې زیات خو په عمل کې په اوړو کې د مالګې برابر شوې ده. قانون پو او قبایلی اصلاحاتو په عمل جوور نظر لرونکو اجازه مومند وای په تیر یو کال کې ډیر داسې کارونه کېدل شو چې و نشول.
د فاټا هغه ترقې په روستو باندې روان ده. د تعلیم د ترقې د هر څه د بارچ کمی پیسې مختص شوې وي نو هغه ته وسه پورې ورنکړې شوې. د بلدیاتي نظام الیکشن واده شوی و هغه نو شوره د ټول هغه خبره د آی ڈی پی سکم پیسې خلکو ته پاتې دي چې د خلکو کورونه وران شوي دي او دوی ویل چې شپېته زره او څلور لک روپۍ به مونږ ورکو هغه ته اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکړل شوي.
په مخکې وختونو کې د قبایلي سیمو انتظامی او پرمختیايي چارې فاټا سیکرټریټ په مخ وړلې. د سیکرټریټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال رډیو ته ویل له سیکرټریټ د تعلیم صحت او بخور اطلاعاتو مقامي حکومت او نور چارې په مکمل توګه صوبایي حکومت ته منتقل شوې دي. خو د پرمختیايي کارونو اداره اف ڈی اے او د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم لا هم صوبې ته نه دي ورکړل شوي او فیلحال صوبایي حکومت د دې لپاره پلان هم نه لري. هغه وویل تر اوسه دا نه ده معلومه چې قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو لپاره به پیسې صوبایي حکومت ورکوي که مرکزي. په قبایلی سیمو نظر لرونکو خبريال رسول داوړ په قبایلو کې د اصلاحاتي عمل د پیل نقطه د صوبایي سملي لپاره ټاکنې یادوي. هغه وایي د اصلاحاتي عمل لپاره تر ټولو زیات اړتیا پرمختیايي کارونو او د دې لپاره پیسو ته ده او دا کارونه د صوبایي سملي استاذي په اسانه کولای شي.
حکومت طرف نه هم سرد مهریده او دین علاوه چې کوم هغه سټیک هولډرز دي د 70 سال نه هغه زور نظام کې فائدہ وا اهي هم د دې پلاره کې خن جوړ شوی دي. د پر حکومت ته فوري توګه پکار دي چې صوبایي اسمبلی الیکشن وشي او دا سیستم روان شي.
په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتي عمل د سار کمیټه غړي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال محمد اقبال افریدی ادعا کوي چې حکومت په هغه ضلعو کې یو شمیر پرمختیايي پروژې عملي کړې دي. نو موري بیګا مشال رډیو ته ویل
قبایلی علاقو د ځوانان مو داغو د پاره د قرضې اعلان شو او باغې کې د دیمونو اعلان شو. پوره یو پالیسی جوړه کړې ده چې هغه به ان شاء الله پر سور زکی د هغه د پاره 57 ارب روپې اعلان شوې ده. وسره وسره د اوبو مسالې وي
ته 15 اقبال هم دا منی چې په قبایلی ضلعو کې اصلاحاتي عمل تیز نه دی روان. هغه د دې لامل په ان ایف سی ایوارډ کې هغو ضلعو ته د ځانګړي فنډ نشتون بلي. په قبایلو کې د اصلاحاتي عمل په لړ کې هغو ضلعو ته د پېښور هایکورټ په حکم عدالتي نظام غځول شوی. همداراز حکومت خاصدار پر پولیسو ورګډ کړی دي. د دې ترڅنګ په ځینې ضلعو کې د انټرنیټ نظام هم بحال شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم په کومه حلقه کې چې په اچول شو ووټونو کې د ښځو د ووټونو شمیر تر 10% کم وي په هغه حلقه کې به بیا انتخابات کیږي. د ښځو د کونو لپاره کارکونکو اندېښنه لري چې په قبایلي ضلعو کې به په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د رایې اچولو شرایط ډېر کم وي. هو انتخاباتي کمیشن وایي په دې لړ کې یو شمیر اقدامات په پام کې نیولې دي. نور تفصیل درته منور شاه دروروي.
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن وایي په قبایلی ضلعو کې د ښځو رایو ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي. د یاد کمیشن یو چارواکي سهیل احمد د نهه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د قبایلی ضلعو د پارلماني چوکیو بیل ولسمشر لاسلیک او د قانون برخه نوي ګرځولې تر هغې به په یادو سیمو کې راتلونکي انتخابات په ټاکل شوې نیټه یعنې د جولای په 2 کېږي. نوموړي په قبایلی ضلعو کې د ووټونو د شمیر په اړه وویل
د نارینه ووټونه چې دي هغه 14 لک او 1000 سره پاسه دي او دغه شان د زنانو 11 لک 10000 سره پاسه موږ سره مخې ته راغلي دي. د شناخت کارت د زنانو مسله وه چې زیات تر خلک رجسټر ډول نه دي زنانه خاص کر نو د هغې لپاره موږ یو خصوصي مهم وچلو او نو د دې وروسته بیا د هغې لپاره موږ د رجسټریشن د بطور ووټر هم یو مهم وچلو.
بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې د مومندو قبایلی ضلع عائشه حسن وای اوس هم دا سړي سیمشتا چې د ښځو لپاره یې رای اچول کم امکان لري. په کار دا چې حکومت دې ته لا نوره توجه ورکړي.
ډیر داسې علاقې شته چې البته بالکل د ښځو د حقونو څخه سوچ هم نشي کولای. اول خدای غزي د ښځو د شناختی کارت نشته دی، د میسایل نشته دی، یعنی په سلو کې د نفس خوځو کې نو شته او د نور نشته. واغم په داسې سیمه کې د کوزما چې کم کلی نه تعلق دی هغه یو دور دراز علاقې کې پروت دی. البته د خوځو څخه د سړو لا دغه نشته. انتخابات به وشي خو د خوځو ګډون پکې ډیر کم دی.
خو الیکشن کمیشن وای د لړکیږي د ځای مشرانو او دینی عالمانو په شمول د چارواکو داسې کمیټې جوړې کړي چې نه یوازې د هر مېرمن شناختی کارت او د ووټ اندراج به یقیني کوي، بلکې دوی ته د خپل ووټونو د استعمال موقع به هم برابروي. د الیکشن کمیشن لخوا د پولینګ مرکزونو لپاره د خزینه کارکونکو تربیت کوونکې تبسم مجید وای په دغه مرکزونو کې به د خزو لپاره د ځایي روایتو سره سم انتظام موجود وي.
زمون سره چې کوم عمله مو ټرین کو نه هغه عموما د چرکو د سکولونو استادانی، نو د ښځو ته خو هم دا وایي چې تاسو د پاره په پولینګ سټېشن هم جدای او استاد چې څونه عمله په هغه کې هغه هم ټول خزي چې ښځو لپاره دا پیغام دی، ساده خبره ده چې تاسو د پاره دونه انتظامات شوي دي، تاسو د پاره هم خزي دي، خزي تاسو ته ولاړې دي، سړي نه دي، کوم چې زموږ رواجونه دي د هغې خلاف په پکې نه وي. تاسو راشئ ووټ واچوئ، خبره به ستاسو الو اورېدله کېږي چې تاسو راشئ ووټ واچوئ.
تبسم مجید زیاتوي چې په انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل ډېر مهم دي، ځکه چې د انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم که په کومه حلقه کې په اچول شو ووټونو کې د ښځو د ووټونو شمیر د 10% دنا کم وي، نو په هغه به بیا انتخابات کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای دوی په دې خوشاله دي چې حکومت د دوی سیمه ته هم د بینظیر انکم سپورت پروګرام ورغځوي، خو د دوی په وینا د دې لپاره د نوملیکنه هم په ځایي خلکو شي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت پکې ځایي خلک لپاره مو غورسول، نو دوی ته به په مخصوصو کسانو دا سروې د منلو وړ نه وي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر یې نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکو وای د بینظیر انکم سپورت پروګرام شمالی وزیرستان ته غزیدلو باندې خوشاله دي چې د غلطا ځپل شو غریب او مستحق سره به مرسته وشي، خو ګیلمن دي چې چارواکي غواړي د اثر رسوخ مشرانو ملکانانو باندې سروې وکړي او خلک د امداد لپاره اندراج کړي چې دوی به پر ضد احتجاج کړي. غوښتنه کړي چې دغه پروګرام لپاره د ټیمونه میرامشاه، میرعلي، رزمک، د تاخیلو او نورو سیمو کې خپل سروې وکړي او غریب مستحق خلک ته امداد لپاره اندراج کړي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وای ځایي ځوانان دغه پروګرام کې برتی کړي چې په انصاف سره مستحق خلک اندراج کړي.
امیدوار وی دلی دي چې دې سروې ټکا اس ار اس پی ته ملاو دو د حکومتي چارواکي نه دا درخواست کی چې دې اس ار اس پی ولته دا غیر ویر کو چې لوکل ویر کی دلته برتی کو، یو خو وی دا وی چې لوکل ویر کی بیروزګار دي ته بیروزګار ملاو شي، او بل د میر د ثقافت او د رهن سین طریقہ امیر خپل خلک ته معلومات دو دا ډیر پښا طریقہ سره د وزیرستان د خلک خدمت وکړو. تا چیرتا بنظیرن کم سپورٹ سروے سے بد عنوانی یا بد انتظامی اشوا دے خلاف امیر پروڈیر تھی وہ دے خپل حق دے پرو امیر احتجاج کی.
جمال وائی دغا پروگرام پا غزیدلو باندے خوشحالہ دی، خوځای خلکو ته د پکه موکا ورکړل شي.
انکم سپورت پروګرام د بنظیر اول مشته فیصله وشو، دغه میژ ډیر لوړ شکریا ادا کوي دته د لوکل خلک برتی شي چې دا مشته د ضرب غضب د تکلیف پر اساس سره اول شنه ګورنمنت د فیصله کړی و چې د خلک د پوره میژ د روزګار موکې ور کوي. دغه یو ځار یاد یو خدغه خبره ده چې دغه به د میژ زونونه تر روزګار ملاوي شي. بل دا خبره ده چې د پروګرام د مشته ډیر په انصاف سره ورسیږي.
وقار خان وای پاس رو سوخنا بلکې غریب او مستحق خلکو ته دی د وزیرستان په هر سیمه کې انصاف ورکړل شي.
چدکیم موجوده سم په میرلی شپ گراوند باندې لګیا دی، لکه سیمه لکونه ته چدکیم کاغذ فرمینه ورکړی دی په خصوصي خلک باندې دی تقسیموي او وشي په دې باندې د عوامو تحفظات دی. بلل د میرون د یوتا وزیرستان د مطالبهاتو چې دا چار په میرلی شنه په میروم شاشه په رزمک شه په دوسلی شه په سپیموم په شواشه په هر علاقې شه چې سمره غریب خلک ته په هر تحصیل شه په یو چاک باندې شری شي.
د بنظیر انکم سپورت پروګرام بنو مشران وای دغه پروګرام باندې کار روان دی او شمالي وزیرستان کې به دوی د لپاره خپل ځانګړي ټیمونه جوړوي چې په مختلفو سیمو کې وګرځي، کونډې، یتیمان او نور مستحق خلک اندراج کړي چې ورسره به د میاشتې په سر مرسته کیږي. عمر وزیر، مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مازیګر 15 نیمه بجې او شوې لن خبرونه له اسرار المؤمن نور.
اسلام آباد کې د وژل شوی لسکلنی ماشومی فرشتې مړه بیگانه وخت ته خاورو ته وسپارل شو. تر اخیری مراسم وړاندې د هغې د کورنۍ غړو د اسلام آباد په ترمړي چوک کې مړه کېښود او احتجاج یې وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د 1650 پولیسان دې د غفلت کولو له دندو ګوښه کړي. بلخوا بیگا له روژه ماتي وروسته د وزیر اعظم خصوصي معاون د فرشتې په وجنه مذاکره کوونکو سره ولیدل او د ټولو غوښتنو د منلو باور یې ورکړ. په خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو خپل کاربندي د وزیر الله محمود خان سره تر لیدو وروسته ختم کړ. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت جبری بیگا مشال لوتلو چې د ډاکټرانو او صحت وزیر ترمنځ رامنځته شوې شخړې د پلټلو لپاره کمیټه جوړه کړل شوې. د خبر پښتونخوا ډاکټرانو د مې په څول سمه د روغتیا وزیر هاشم نعم الله او د ډاکټرانو د مشر ډاکټر ضیاءالدین افریدي ترمنځ د تاوتریخوالي تر پیښې وروسته په ټوله صوبه کې کاربندي پیل کړی و. د پاکستان مشر وزیر وایي هیواد یې د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي او غواړي چې په افغانستان کې امن پاتې شي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې نن د کرغستان په سرحد بشکی کې د شنګهای همکاري سازمان د مشر وزیرانو غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان مشر وزیر شاه محمود قریشي دغه څرګندونه وکړې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیزاد به نن د امریکا د سینټ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټې نن په خپله ویبپاڼه ویلي تدبیر نه یې ناسته به د تړو دروازو شاته وي. او د عراق وزیر اعظم وایي هیواد به یې واشنگټن او تهران ته پلاوی لیږي چې دا رنګه د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه پوځي جګړې په اړه د اندېښنو له وجې د راپورته شوي کړکېچ به ختمولو کې مرسته وکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې اسرار المؤمن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي پیښور کې د پولیو رنز مخنیوي ساتکو پر ضد د منفي پروپاګاندا وروسته د پاکستان پولیو پروګرام مشران اراده لري چې د رنز د ملک نه په مکمل توګه خاتمه لپاره پلان د سطح پروګرام شروع کول پکار دي. ور اسپانه لیکي کله چې د ملک نه د پولیو رنز خاتمه لپاره کوششونه روان وي نو یو کیس هم ډیر زیات وي. خو له بده مرغه د روان کال په لومبیو 15 میاشتو کې تر اوسه 11 کیسونه مخې ته راغلي دي او په تیر کال کې دا شمیره 12 وه. ور اسپانه لیکي د افغانستان او نایجیریا نه علاوه پاکستان هغه درې ملک دی چې د پولیو کیسونه پکې مخه تر روان دي. حکومت لا پکار دي چې ملک نه دیرنس خاتمه لپاره کوششونو سره سره د پولیو ټیمونو امنیت د هم یقیني کړي ځکه چې د تیرو کلونو په شان سره کال هم په دې ورکرانو حمله شوې دي. جنگ او رسپانه په خپل اداري کلی کې د پاکستان مرکزی بانک د تیر ګل پورس دراتلونکو دوه میاشتو لپاره مانیټری پالیسی راپور جاری کړو چې پکې ویل شوې دي چې د ډالر په مقابله کې د روپی قدر کمیدلو د بجلی ګیس خوراکي شیانو او پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه فیل وجی په ملک کې گرانی د تیر کال په نسبت یو په دوه شوې ده. په کومه کې چې باراتون کوشپ غمیاشتو کې نور هم اضافه کیږي. ورسپانه لیکي بانک د سود په شرح کې هم یو .5% اضافه کړی ده کومه چې 12.5% ته ورسېده. د اقتصادي ماهرینو سره سره کاروباري طبقه هم د بانک په دې فیصلې د تشویش سرګندونه کړی ده. ورسپانه لیکي مرکزی بانک یو خود مختار اداره ده کوم چې د ملکی معیشت او مالیاتي پالیسۍ څارنه کوي. نو هیله ده چې د بانک د سپارښتنو پر رڼا کې به حکومت ملک راپیخو په معاشي ستونزو قابو موندو کې کامیاب شي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي د خزانه وزیر د اف بی آر چیرمن او د مرکزی بانک گورنر د بدلولو وروسته د خلکو امید پیدا شوه و چې ګرانۍ کې به کمی راشي. خو د دومره بدلونونو باوجود ډالر نرخ ورس پورس پورته روان دی او د مرکزی بانک گورنر تر مخه چې په ګرانۍ کې به نور هم اضافه کیږي. ورسپانه لیکي معیشت د بهتري لپاره حکومت د IMF نه قرضې اخستلو فیصله وکړه او وینا یې وه چې یاده اداره ورته په اسانو شرطونو سره پور ورکولو ته تیار دی. خو د قرضې اخستو نه وړاندې نه صرف د آی ایم ایف سخت شرطونه مخې ته راغلل، بلکې حکومت پر عمل هم شروع کړو. ورسپاڼه لیکي اولس د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې ډېر پریشانه دی، نو حکومت له پکار دي چې ګرانۍ کنټرول کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. داسې نه چې اولس یې پر ضد سړکونو ته راووزي، نو بیا به ورته حالات کنټرول کول ممکن نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیپلوماټ مجلې د پیسو له نړیوال صندوق نه د پور تر اخستو وروسته د پاکستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې ده. فورن افیرز مجلې بیا د ایران او امریکې ترمنځ پر روان تاوتریخوالي بحث کړی دی. فرخنده اسد د دغو دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته دروروي.
ډیپلومیټ مجلل کی د پاکستان حکومت دا وخت سخت مالی مشکلاتو سره مخامخ دی. پاکستان م پر روانو اونیو کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف نه شپږ ارب ډالر قرض اخلي چې خپل مالی مسلې پرې سمې کړي. خو دغه سره د وزیر اعظم عمران خان حکومت ځینې سخت فیصلې هم کوي چې د هیواد اقتصادي پرمختګ لپاره ضروری دي. د دغه قرضې ورکولو لپاره آی ایم ایف ځینې شرطونه د عمران خان حکومت ته ورکړي چې دوی ورسره منلې دي او عملي کول به یې ولس د مالی مشکلاتو سره مخ کوي او په دغه هیواد کې بګرانی لا زیات شي. مجلل کی آی ایم ایف دا وخت په یو ډیر ښه پوزیشن کې دی چې حکومت سره د خپل شرطونو د منلو په اړه خبرې وکړي، او دغه وروسته دا امکان دی چې حکومت به د خلکو د غوسې سره مخامخیږي، ځکه چې ولس له وړاندې نه د حکومت ناقصو مالی پالیسیو سره ټکوي. د مجلې په خبره پر روانو درو کالو کې به په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاری لا زیاتیږي، خو د عمران خان حکومت له کارته چې در روانو درو کالو لپاره کوټلی او یو جامع اقتصادي پلان جوړ کړي، او کچره دوی په داسې کولو کې ناکام شول، نو بیا د عمران خان ګوند تحریک انصاف ته به پر روان وخت کې سخت مشکلات وي او څوک په هم په خبرو باور نه کوي. بلخوا فارن افیرز مجلل کې تیر کال د مئی په میاشت کې چې کله امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي لوبسنامې نه د وتلو اعلان وکړ، نو په اړه داسې ویل کېده چې ممکنه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخوالی زیات شي، او د تیر یوې میاشت راهیسې امریکا کوشش کوي پر ایران تر خپل حد فشار واچوي چې دغه هیواد د واشنگتن سره خبرو ته حاضر کړي. په دې لړ کې امریکا د ایران انقلابي ځواک هم د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړ، او د ایران نه د ځینو ملکونو سره د تجارت او سوداګری کولو نرمي هم بیرته واخیسته، او پر دغه هیواد د ځینو نور اضافي بندیزونه هم لګول چې ورسره په ایران کې ګرانی زیاته شوه. او یوازې دا نه، امریکا په منځني ختیځ کې ځینې جنگي تنصیبات هم ځای پر ځای کړل، او له دې سره ایرانی حکومت ته یو پیغام ورکړ چې امریکا ته د ګواښونو ورکولو نه لاس واخلي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د لیبیا هغه جنرال چې بن غازی خار کنټرول یې ترلاسه کړی دی، له امریکا سره د تعلقاتو جوړولو لپاره له یوې کمپنۍ سره معامله کړې ده. د سې شنبې په ورځ امریکا انصاف وزارت لخوا په خبرې شوي دستاویز کې ویل شوي چې جنرال خلیفہ حفتار دا معامله د امریکا هیوستن میشت لندن ګورنمنت سولوشن سره کړې ده. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس رپورټ عبدالحی کاکر وړاندې کوي.
لنډن ګورنمنت سولوشنز لابینګ کمپنۍ ده، یعنې د بل چا لپاره امریکایي حکومت تر نفوذ لاندې راولي. د امریکا انصاف وزارت د سې شنبې په ورځ چې په دې اړه کم دستاویز خپور کړ، په هغه کې ویل شوي چې یادې کمپنۍ د لیبیا له جنرال خلیفہ حفتار سره معامله کړې ده چې کمپنۍ به د امریکا او د لیبیا خپلواکي فوج ترمنځ تعلقات جوړوي. دا تړون د 14 میاشتو لپاره دی چې جنرال خلیفہ حفتار به د دې لپاره کمپنۍ ته 2 میلیونه ډالر ورکوي. حفتار 13 میاشت له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفون خبري کړې وي، او د لیبیا د کنټرول اخستلو لپاره چې هغه کم کمپاین پیل کړی و، په هغه کې نړیواله مرسته ترلاسه کوي. په 2011 کال کې د لیبیا پخوانی فوجي امیر کرنل قذافی لواکا تر لری کېدو وروسته د غیوات له ګډوډۍ سره مخامخ دی. د کرنل قذافی لواکا لری کېدو وروسته لیبیا په دوه برخو ویشل شوې ده. خلیفہ حفتار د کرنل قذافی په واکمنۍ کې لوړ پړی فوجي چارواکی وو، خو په 1980 لسیزه کې له چاد سره د لیبیا د جګړې پر مهال له فوجه بګوڑا سو هغه ورسته شاوخوا دوی لسیزی د واشنگتن په اطرافو کې ژوند وکړ او پراخ باور کېږي چې د امریکا استخباراتي ادارې سیایي لپاره کار کولی. نوموړی په 2011 کال کې په لیبیا کې د کرنل قذافی پر ضد د پاڅون پر مهال خپل هیواد ته ستون سو او د لیبیا خپلواکي فوج په نوم یو ځواک جوړ کړ.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي داروایي د دې ناروغي د مخنیوي په پروګرام کې لوی اصلاحات کوي. وی وای مخکې به د پولیو د مخنیوي کمپین پر مهال او لاغه وروسته د پولیو مخنیوي کارکونکو او چارواکو یوې سیمې ته شاوخوا 9000 کولې، اوس به تر هغه ډېرې کمې کوي. دوی وایي د پولیو ضد کارکونکو زیات وخت په د معلوماتو پر راټولولو لګیدلو، اوس په دوی غیر ضروري معلومات نه راټولوي. دا تر هغه وروسته ده چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن رنس بیا زیات شوی دی.
د پاکستانی وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې د خیبر پختونخوا څنګه بیان د ډاکټر امتیاز د نهه پورزو مشالې دوته ویل چې د پولیو مخنیوي په پروګرام کې غټ اصلاحات کوي. په دې اصلاحاتو کې د پولیو مخنیوي ډلو دورې کمول، د معلوماتو راټولولو رجسټر یې ختمول او د ماشومانو له کورنیو څخه محدودې پوښتنې کول شامل دي. نوموړی وایي د دې اصلاحاتو هدف د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ټیمونو یا ډلو کار اسانول دي.
دا میجر اصلاحات چې کوم دي، د دې میجر فوکس هغه ایریا ده چې د ټیم دا کار څنګه اسان کړی شي او کمیونټی چې کوم دی په هغه کې هغه ټرسټ څنګه ډیولپ کړی شي. دا اصلاحات د هغه لپاره دي. د دې لپاره موږ دا کوشش کوو چې دا بیلنس په دې کې راوړو دي کې چې زموږ پروګرام هم خراب نشي، ورسره چې کوم دی نو زموږ ټیم باندې بوج هم کم شي او کمیونټی چې کوم دی نو هغه هم په داسې سوال ونه کړی شي د کمیونټی لا چې باید باندې هغه خفه کیږي یا هغه تشویش کې چولې کیږي.
دا بر حال کې دا چې د اپریل پر 28 د پېښور ماشوخېلو خلکو ادا کړی و چې په لسګونو ماشومان یې د پولیو څاڅکو خوړلو وروسته ناروغه شو، خو ډاکټرانو ویلي وو چې دا د پولیو کمپاین خلاف پروپیګنډا ده او د ماشومانو ناروغي د پولیو څاڅکو سره هیڅ تړاو نه لري. همداراز د پاکستاني وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې د خیبر پختونخوا څنګه بیان وایي د پولیو مخنیوي په پروګرام کې د یادو اصلاحاتو هدف په پولیو ټیمونو د خلکو اعتماد بحالول دي. خو په پیښور کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو مشره سمینه نعیم وایي د خلکو په اعتماد بحالولو کې به غټ وخت لګي. نوموړي پرون مشال دوته ویل چې د پولیو کمپاین خلاف پروپاګاندا غټ تاوان رسولی.
ډیر زیات تاوان دی ته ورسېدو، ډیر زیات ورته داسې ورسېدو چې لکه ډیر په مشکله باندې د خلکو اعتماد چې دی مونږ دومره بحال کړو، دا نه رسول یو چې هغه به مونږ سره خپلې پرسنل خبرې بیا شیر کولې او اوس چې دی هغوی د هغې نه داسې یو فاصله شانتي کی او وایي چې لکه دا څنګه چل تاسو وکړو. مونږ ورته بار بار د دې وینا کوشش کوو چې دا هسپتال په داخلک د یو بل دی کا دی کی روانو زموږ په ایریا کې داسې څه نه دي شوي.
د پاکستاني وزیر اعظم د پولیو مخنیوي ادارې د خیبر پختونخوا څنګه ویان د ډاکټر امتیاز تیر ورځ مشال دوته ویل چې مخکې به د پولیو د مخنیوي کمپاین پر مهال او له هغه وروسته د پولیو مخنیوي کارکونکو او چارواکو شاوخوا 9 دورې د یوې سیمې کولې، خو اوس په د اصلاحاتو په نتیجه کې دغه دورې 2 تاره کمې شي. د پولیو مخنیوي په پروګرام کې د اصلاحاتو خبره پر داسې وخت کیږي چې سږ کال په پاکستان کې 19 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې شپږ د خیبر پختونخوا، 15 د قبایلي ضلعو، 3 د پنجاب او 3 لسن دي.
د مشال رادیو د پنجشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمه بجو،
قبایلي سیمه د بدلون په لور
په 1:30 بجه،
تاندې هیله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنری غړې
په 4 بجو.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. د پاکستان ډون رسپانه په خپلې اداریه کې لیکي چې د سند صوبې په لاړکانه کې د ایډز ناروغي زیاتېدو ځایي خلک ډېر پریشانه کړي دي. دوی وایي حکومت باید دې مسلې ته پوره پام وکړي. د رسپانې په لیکنه د لاړکانې په وسایو کلي کې د استعمال شوي سرنجونو له وجې ګڼو خلکو ماشومانو ته دا ناروغي لګېدلې ده. فرخنده صدور
ای پی خبری اجانس لکی د پاکستان په سند صوبه کې خلک د خپل بچو د ایچ آی وی ټیسټونه کوي. دوی وایي ها خبر ډیر پریشان کړی دی چې تر مخه یو ډاکټر چې په خپل هم ایچ آی وی لري په استعمال شوی سرنج نور خلکو تستنی لګولې دي. دغه پیخه د لړکانی په وسایو کلی کې شوې ده. اوس دغلته خلک خپل ماشومان راولي او د ایچ آی وی معاینه کوي چې چرته د ایډز ناروغي ورته نیوي لګېدلې. ایڈس ته متاثره تند استعمال شوی سرنج نه هم بلته لګی. د صحت چارواکي وای په دغه سیمه کې 1400 کسانو د ایچ آی وی معاینه مثبت ګرځیدل دا چې مطلب یې دا دی 1400 کسانو ته ایچ آی وی لګیدلې. دغه خبر د وسایو سیمې خلک سخت پریشانه کړی دي. ډیر خلک وای دغه تا د صفایي نظام هم سم نه دی او ځینې وای دا د یو ډاکټر د غفلت نتیجه ده چې په استعمال شوی سرنج نورو خلکو ته هم استنې لګولې دي. په وسایو کلی کې د صحت یو بیړنۍ مرکز جوړ کړل شوی دی او ډاکټران یې وایي هر ورځ په سلګونو کسان راځي او غواړي چې د دوی د ایچ آی وی او ایډز په اړه دې ټیسټونه وشي. په دغو کې یو تن مختار پرویز هم دی. مختار وایي د ده وړه لور اته بنیولې ده او ویره لري چې چیرته دغه بیماری ورته نوي لګېدلې. یو بل تن نثار احمد وایي د ده یو کلنې لور ته د ایچ آی وی لګېدلو تشخیص شوی چې دی سخت پریشانه کړی دی. هغه وایي دی دغه ډاکټر ته ډېرې خیرې کوي چې په استعمال شوي سرنج یې ماشومانو ته ستنې لګولې. یوه بله مور چې نوم یې ونه ښودلو ای پی ته وایي دا د خپلې وړې لور په اړه ډېره زیاته اندېښنه مخمنه دا وای سلور کلنې لور ته ایچ آی وی لګېدلې. اوس په دا د چا سره لوبې کوي او چې ژوند به یې څومره وي او علاج به یې څنګه کوي. خبری اجانس لیکي په پاکستان کې لوړاندې نه خلک ته ایچ آی وی په اړه کم معلومات لري او د ایچ آی وی ناروغ تن خپل بیماری شریکول هم نه غواړي او د داسې پیښو سره په پاکستان کې د ایډز د شرې د زیاتېدو ویره هم ده. د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان په ایشیا کې دویم هغه هیواد دی چې پکې ایچ آی وی بیماری په تیزۍ سره په خورېدو ده.
تاسو مشال ریډیو اوره د خیبر پختونخوا د سوات په سلامپور کې شاوخوا سلویک سره خلک په لاسونو د جوړو روایتي شالونو او صادرو د سند سره تړلې دي. د دې هنر کاریګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د هیواد په معاشي پرمختګ کې د پام وړ کردار لوبولی شي. شاهین بنیری تفصیل راکوي.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي صادره شالونه ټوپه او واسکټونه جوړي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلی دي. په دغه اړه د سلامپور کارټیج انډستری اسوسییشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 کډې چې دی هغه کار کوي او د هرې کډې سره کم از کم درې خلک چې دی هغه زمونږ د کلی په روزګار دی او د دین علاوه دا یو کډې چې د ځان سره د خپل کلی نه بهر د دوه درې خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45,000 خلکو د لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک چې دی 5,000 کډې چې روزانه کار کوي نو دوی 15,000 د زنانه او شالونه یا د نارینه د لپاره صادري چیزې دا تیاری دغه شانت ده. واسکټونو د کوټونو د پاره د پکولونو ټوپو د پاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په زونو سیمو کې له پیړۍ او راهیسې را روان دی او د وخت تیرې دو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ پاړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده. د پدې کمبل باندې په شړای باندې کوم یې نه ګلکاری کیږي په دغه کې د یونانانو د اثر شته د بودیستو اثر شته د هندوانو اثر شته د جیومیټریک پیټرن او ان ګلکاری په کې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی د پښتنو روایت دی او لکه ور چې دا د عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړیږي نوي نوي لکه کالشت راځي خو دې کوم تاریخ دا خو ډېر زیات زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او د سند د ود لپاره یو پیکیج منزور شوی وو خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس مصنوعاتو ځانلا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي، دا خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سه کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه یې پروشي دي زمونږ ولې کنسایمنت ته، په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، دا چې زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل، خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورۍ له کبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
د سواد سلامپور کلی د هنرمندانو خبرې تاسو اوریدلې. ورزو د افغانستان ننګرهار ته چې هلته کې کروندګر وای، سخت کال یې د شفتالو میوې د نورو فصلونو پرتله سو برابره زیات حاصلات ورکړي دي چې د جلال آباد خان نه علاوه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. بلخوا د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وای چې سخت کال یوازې په خیوا او کامه ولسوالیو کې تر 8000 میټریک ټنو پورې شفتالان تولید شوي دي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورٹ کې دي.
د تیرو سو کلونو په دوران کې د ننګرهار په خیوا، کامه او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د زراعت په برخه کې د مرستندوی موسسو په مرسته کروندګرو په خپلو ځمکو د بیلابیلو میوو باغونه جوړ کړي چې سکل پکې د تیرو هغو پر تله شلتالانو ښه حاصل ورکړی دی. د کامې ولسوالۍ دوه تنه کروندګر چې په خپلو ځمکو یې د شفتالو باغونه جوړ کړي وایي د شفتالو زیات حاصل ته ځکه خوشحاله دي چې د نورو فصلونو پر تله سو برابر حاصلات ورکړي دي.
موږ عام فصل چې کړلو مخکې دومره ګټه نه والا که نسبتا د دې شفتالان یو جرب ځمکې به موږ ته ډیر کم حاصل کولو.
غنم او جوار چې موږ کړو چې تر اخره پورې موږ حساب کولو، هاته داسې وخت راغلی چې موږ د جبه بقای شو، ځکه چې اثر او ټریکټر او تخم او دا مزدوري او دا چې پیورا چې خو باغ یو په لس چند موږ لګټه کوي.
په باغونو کې د شفتالو د حاصلاتو د زیاتوالي له امله بیروزګارو ته هم د کار زمینی برابري شوې دي. سردار علي چې په ورځ مزدوري له بوټو میوې رش کوي او په کارتونونو کې ځای په ځای کوي وایي
چې دا سه زمینی برابر شي خوڅوک بغلا سره کوي دای شو ته بسلک دا خړې فکر دی ته سو افغانې دلته
د جلال آباد خر په میوه منډی کې اکثرو سوداګرو د میوه باغونه په ټیکو اخیستي. محمد ایاز چې په کامی ولسوالۍ کې د شپتالو باغ په ټیکا اخیستي وایي
زه خپل کاروبار کوم. سره دلته د دکانان ګرونه چې دي دوی هم اقتصادي وضعیت ښه شوی ده. مخکې به مالونه پاکستان نه راتله، اوس د پاکستان د مالونو مخه ډب شوي.
بلخوا د ننګرهار د کرنې رئیس ذبیح الله حسنزی وایي چې په تیرو کلونو کې چې په کامی او خیوي ولسوالۍ کې د شپتالو باغونه جوړ شوي سکالی تر 8000 میټریک ټن پورې حاصلات ورکړي دي.
شفتالو د 8000 میټریک ټن حاصلات سکالې ورکړي دي. هغه شفتالو یا نور میوجات د گاونډي هیواد نه د مونږ هیواد تر اتل په لوړه بیه په پلور کېدل. په عین زمان کې د مونږ شفتالو رسیدل دي د گاونډي هیواد شفتالو ته. ان شاء الله تعالی د مونږ شفتالو چې په کامه او په ګوشته کې نوی رسیدل دي مات سره مخامخ شوی دي.
دی وایي چې د شفتالو نه علاوه د ننګرهار د کانال ریاست اړوند د سیتروسو باغونو هم سکل ښه حاصلات ورکړي وو او تر څنګ د کانال په هغه ځمکو چې کروندګرو ته په اجاره ورکړل شوی هر کال اندواڼي او خټکی کرل کیږي چې د ښه حاصلاتو یې کروندګر خوشاله دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځشنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د روجی د ځانګړي لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې لخپل خاور او وطن یا هیواد سره مینه سه شرعي حیثیت لري و باور چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې نه مدینې ته هجرت کوونه ولې په لار بیا بیا شاته قتل. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې دا وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعن روا دی او کروا نه دی. مختصرا مستاش خدمت کې زه عرض کوم چې دا وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو مجبور کو نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کو او ویز غامه فقط په دې خاطر باندې چې دا د وطن خوږی شپې دي په دغه خپل وطن کې زپاتې شمه او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و نو مدینه منورې ته لاړه او د مدینه منورې د تک په لاره کې هر واری مخ را ګرځو مکی مکرمه ته او دا به ویل چې اے خوږی مکی کدی کفارو زنوی محروم کړی استاد دیدن نه او استاد اوسیدلو او دلته د پاتې کېدلو نه زبې اسکل نه وتی او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وکړي دی زینه د وتل نو ما به اسکل ته نه پریخه اے مکی مکرمه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینه سره راتګ د مکی مکرمه په لور باندې بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زد دوی سره خو برتاو وکما خو اخلاق ور سره وکما. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورتا پلاره کې هغه د احرام خلاص کو او هغه عمره ونه کړل په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل. بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړله. همدارنګ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو زمکي قبضه کړی وي او د هغوی مالونه لوټ کړي وو همداسې ورسره صحابه کرامو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نه و د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوئ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ څه نوی وو او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ څه نوی وو. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت. مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ الله.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د دې خبرونه په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له اسرار المؤمن نه اورو.
په اسلام آباد کې د وژل شوي لسکلې ماشومې فرشتې مړې بېګا نه وخته خاورو ته وسپارل شو. تر اخیري مراسم وړاندې د هغې د کورنۍ غړو د اسلام آباد په ترمبي چوک کې مړه کېښود او احتجاج یې وکړ. دوی له حکومته غوښتنه کوله چې د شهزا ټاون تڼۍ پولیسان دې د غفلت په کولو له دندو ګوښه کړي. بلخوا بېګا له روژه ماتي وروسته د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اعوان د فرشتې په وژنه مظاهره کوونکو سره ولیدل او د ټولو غوښتنو د منلو باور یې وکړ. په خبر پختونخوا کې ډاکټرانو خپل کاربندیز د وزیر اعلی محمد خان سره تر لیدو وروسته ختم کړ. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال ډوت ویل چې د ډاکټرانو سیاست وزیر ترمنځ رامنځته شوې شخړې د پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړل شوې. د خبر پختونخوا ډاکټرانو د مې په څوارلسمه د روغتیا وزیر هشام انعام الله او د ډاکټرانو د یو مشر ډاکټر ضیاءالدین افریدي ترمنځ د تاوتریخوالي تر پیښې وروسته په ټوله صوبه کې کاربندیز پیل کړی و. د پاکستان د چارو وزیر وایي هیواد یې د هر قسم ترهګرۍ غندنه کوي او غواړي چې په افغانستان کې امن پر ځای شي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې نن د قرغیزستان په سر خاربشکي کې د شنګهای همکاري سازمان د برنو چارو وزیرانو غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترهګرۍ له منځه وړلو په ارزښت ټینګار وکړ. د پاکستان او دوه لویو اپوزیشن ګوندونو د احتساب ادارې د مشر په وروستیو څرګندونو سختې نیوکې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند شریف مشر اسف زرداری پر خبریالانو په خبرو کې پر پخواني قاضي جاوید اقبال د متنازع بیانونو ورکولو تور ولګاوه او زیاته کړه چې پیپلز ګوند به د نیب د مشر پر ضد کاروایي کوي. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد به نن د امریکا د سینیټ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپله ویبپاڼه لیکلي د دوی نننۍ ناسته به د تړلو دروازو تر شا وي. د عراق وزیر اعظم وایي هیواد به یې واشنگټن او تهران ته پلاوی لیږي چې دا رنګ د امریکا او ایران ترمنځ د ممکنه پوځي جګړې په اړه د اندېښنو له وجې د راپورته شوي کړکېچ به ختمولو کې مرسته وکړي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښې شوي وي. زه ملیحه میرزاده، اسرار عالم مومن او تکنیکی همکار نادره درنه اجازه غواړو. تاسو د ماښام شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.